زهرو کاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا ضربستریز روغتون چارواکي وایي هیله لرو چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ بشر دوستانه مرستې له سره پیل شي.
زموږ سره فلحال زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته برابر آمدګي لرو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات خاریان وایي د معتادینو ډیروالی زموږ رواني حالت زیانمن کړی دی.
ټول ځوانان دي. ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې معتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني، په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي.
دا چې د مرګي ناروغي له نشه یي موادو سره څه تړاو لري، په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافي سره مرکه کړې.
هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي.
د نور هغه په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله مې غلا وته لاس واچاوه،
خو چې کله د کار راوغورځېدم ما نور مغلا ته شروع وکړم او بیا په وړه غلا مو کارم نه کېده. ما د کور تشې تمانچه خرڅه کړې، یو لک اویا زره اتیا زره تمانچه ما په زر نیمه خرڅه کړې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
اسلام تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
څه شی اسلام کور ته نه دی راغلی؟ زنګ دې نه دی وروهلی؟
له ما خوستن رئیس مې سل وارې زنګ وروهلی، خو موبایل بیخي بند دی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا ضربستریز روغتون چارواکي وایي چې د دې مرکز د معتادینو د درملنې بهیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د ابن سینا مرکز مشر وایي چې تر اوسه له دې مرکز سره بهرنۍ روغتیایي او مالي مرستې له سره نه دي پیل شوي، خو د دوی ټول بسترونه فعال دي او په هرو 15 ورځو کې د زرو معتادینو درملنه کوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما چارواکو تازه دا مرکز لیدلی او اړتیاوې یې ارزولی دي. زموږ همکار دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مالي او تخنیکي مرستو د بندېدو سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې بهیر د معیاري حالت څخه وتلی دی. خو اوس تازه په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا ضربستریز روغتون چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر بیرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د دې روغتون مشر ناصر منقاد ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې له سره پیل شي، ځکه د هوا په سړېدو سره د دوی مراجعین نور هم ډیریږي.
زموږ سره بهرنۍ مرستې تر اوسه نه دي پیل شوې. هیله لرو چې د انساني دوستۍ له مخې زموږ سره بیرته مرستې پیل شي، تر څو چې زموږ د هیواد دغه د خلکو د نظرونو نه غورځېدلي کشر لپاره بیرته د جوړېدلو سبب د دوا وګرځي. زموږ سره فلحال سر کې زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته برابر آمدګي لرو د زیات مریضانو دپاره.
د کابل د امنیت قمندانۍ د یوې اعلامیې په خپرېدو سره ادعا کړې چې په 14 میاشتو کې په کابل کې 1200 معتادینو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده، خو په اعلامیه کې دا نه ویل شوي چې د دې معتادینو درملنه په کومو مرکزونو کې سوې او په کومو لارو چارو یې درملنه سوې ده. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې په تېرو کال کې د کابل په ګډون په 100 ولایتونو کې معتادین په زندانونو کې ساتل شوي او هلته په زور د نشو پرېښودلو ته اړستل شوي دي. د ابن سینا مرکز معاون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د تیرو میاشتو خلاف په وروستیو کې دوی ته ډیری معتادین په خپله خوښه د درملنې لپاره ورځي.
مطابق پلان تداوی که ما داریم در
زموږ د درملنې له پلان سره سم موږ په هرو 15 ورځو کې د زرو تنو درملنه کوو او خپل کورنیو ته یې روغ لیږو. موږ ته هر ورځ په خپله خوښه د ناروغانو د کورنیو د خلکو استازو او د کلي ملکانو په مرسته 50-60 ناروغان راځي.
یه مراجعه میکنن به شکل داوطلبانه.
په داسې حال کې چې دوی ونی مخکې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې 2 میلیون ډالر UNODC ادارې ته د دې لپاره ورکړل چې د متاجرو د درملنې له سلویشو تلرسو مرکزونو څخه ولس مرکزونه بیرته پرانیزي. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما چارواکو تازه د ابن سینا مرکز له نږدې څخه لیدلی او اړتیاوې یې ارزولي دي. د یوناما چارواکو د دې مرکز د وضعیت په ارزولو سره د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د محتاجونو د صحي خدماتو لپاره دي د دې مرکزونو کارکوونکو ته معاشونه ورکړي او د داخلي بستر ناروغانو اړتیاوو ته پام وکړي.
زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ښاریان په دې ښار کې د معتادینو د ډیروالي له امله شکایت کوي او وایي چې په ښار کې معتادینو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت څو میاشتې مخکې معتادین د درملنې لپاره په ډله ییز ډول راټول او زندانونو ته یووړل، خو له زندان څخه تر خوشي کېدلو وروسته بیرته په نشو اخته او په ښار کې سره راغونډ سوي دي. له بلې خوا بیا معتادین د درملنې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي او خلکو لخوا د ځورونې په اړه شکایت کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په هرات ښار کې د ترقی شهر په نوم د پارک یو برخه ده. دلته څو معتادینو پر سر بټو غړولی او په ډله ییز ډول د هیروین نشه کوي. د هرات خواجه کلا، ترقی پارک، د ښار دننه عمومي سړکونو ګلدانونه او هرات پخوانی فرقه د هغو معتادینو د راټولېدو په سیمه اوښتي چې څو میاشتې مخکې زندان ته وړل شوي وو، خو اوس له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي. د هرات ښار یو اوسیدونکی عرفان وایي چې په ښار کې د معتادینو حضور او ناوړه وضعیت د هرات ښاریان له رواني ستونزو سره مخ کړي دي.
ټول ځوانان دي، ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې معتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني، په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي. له بده مرغه چې د بېوزلۍ، بیکارۍ او روان وضعیت له امله معتادین ورځ په ورځ ډیریږي.
خو احتیاط نه یوازې دا چې د هرات د ښاریانو ژوند تریخ کړی او ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کړي، بلکې خپله د معتادینو لپاره هم د جسمي او رواني ځورونی سبب شوی دی. په هرات ښار کې د زلمی په نوم یو معتاد ازادي راډیو ته وویل:
پر خپله لار ځو، خو لارویان مو په تیګو او لوټو ولي، زموږ مړي او ژوندیو ته کنځلې کوي. څه ووایې وروره؟
د زمري په نوم یو معتاد په خپله خوښه دې ته چمتو شوی چې درملنه یې وشي، خو د درملنې امکانات نشته. دی د راتلونکي ساړه ژمي له امله ډېر اندېښمن دی.
زه له دولت څخه دا غوښتنه کوم چې زموږ ژوند ته پام وکړي. تر دې وروسته ژمی راځي، بېکاره یو، له هر خوا تیږې راباندې اوري او لارویان مو وهي. لومړی دې خدای او بیا دې دولت زموږ چاره وکړي. موږ بل څوک نه لرو.
هرات له هغو ولایتونو څخه دی چې له ایران څخه د ګډې پولې درلودو له امله ډېر معتادین پکې اوسېږي. د مالی او تخنیکی ستونزو له امله د معتادینو د درملنې مرکزونو تړل او ځینو مرکزونو کې د بسترې خدماتو ځنډول د دې لامل شوی چې درملنې ته چمتو شوي معتادین هم له درملنې څخه بې برخې شي او له ناچارۍ خپلو نښو ته دوام ورکړي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مسؤول ډاکټر محمد سعید نوید وایي چې د امکاناتو نه درلودو له امله د معتادینو درملنه ډیره محدوده شوې ده.
تداری معتادین در حال حاضر
اوس مهال د معتادینو درملنه هر اړخیز نه ده. هم دا اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم، په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې ټول پرسونل په پیدو تشکیل کې شامل شوی چې د معاش مستحق وګڼل شي. له دوم رستندوی ادارو سره هم خبرې شوی چې دا مرکزونه بیرته فعال شي او وکولای شي چې په عادي ډول د مراجعینو خدمت وکړي.
په هرات ولایت کې له نشوي موادو سره د مبارزې مدیر مولوی حیات الله روحانی ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 3 ډیرو معتادینو درملنه شوې ده، خو په هرات کې ځینو معتادینو ازادي راډیو ته ویلي په وروستیو میاشتو کې ډیری هغه معتادین چې په زور درملنې ته اړستل شوي چې له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا پا خواخ که راغلی
اوهو دا ایرین تا کوای
تا چه غاره چه ما متاد که
پا یو دود چوک نه متادی گی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای متاد کی گی
دا بیا چه ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وها چې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره په 3.5 څپو باندې هم اوریدلای سي. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان ذهني سیستم ګډوډوي او په ځینو کسانو کې د مرګي د ناروغۍ لامل هم کیږي. دا چې د مرګي ناروغۍ له نشه یي موادو سره څه تړاو لري، نشه یي مواد ولې د مرګي د ناروغۍ لامل کیږي، او که څوک د احتیاط تر څنګ د مرګي په ناروغۍ هم اخته وي، په دې صورت کې باید لومړی د کومې ناروغۍ درملنه وشي؟ په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافی سره مرکه کړې چې په پیل کې د مرګي د ناروغۍ په اړه معلومات ورکوي.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایفو کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغییراتو له وجې په مریض کې عرقي، شوري، ایسي او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی دادی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجې نه موږ پیږو چې دا مرګي یا اپلپسي مریض ده.
په عموم ډول د مرګي ناروغي له احتیاط سره څومره اړیکه لري؟ آیا احتیاط د مرګي سبب کیږي او که د مرګي ناروغي ډیروي؟
تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي، او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزي سیستم باندې تاثیر اچوي، او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو دپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي ډیروي، عملات زیاتوي ورته، ځکه هلته مخدره مواد خپله مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لاړ، هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي. نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شوري، ایسي، روحي حالت لاسه ورکوي.
نور خلک هم د مرګي په ناروغي باندې اخته وي، او د معتاد د مرګي ناروغي له نورو ناروغانو سره څه توپیرونه لري؟
څرنګه چې مخدره مواد په مرکزي عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او د اعصابو د جراتو تخریب سبب کیږي، نو ځکه هغه معتاد چې په مرګي مریضی اخته وي، تشنجي عملات نظر عادي ناروغانو ته شدید وي. که عادي ناروغان زر کنترولیږي، دا مریضان کنترول نه کی زر. کوم مریضان چې معتادي، نو هغه باندې زر زر عملات راځي، تکراری عملات راځي پرې، نو ځکه هلته تخریبات زیاتیږي، مریض کنترول ناموزي.
د سرپناه معتادین معمولا په کنډوالو، ترپلونو لاندې او مردارو لختیو کې له خلکو لرې ژوند کوي. که په دغسې حالاتو کې پر معتاد ناروغ د مرګي حمله راشي، دا حمله به د مرګي له غیر معتاد ناروغ سره څه توپیر ولري؟
کوم مرګي لرونکي مریضان چې په کور کې ژوند کوي، دوی خپل مشخص سهولتونه لري، لکه دوا په منظمه توګه اخلي، حفظ الصحه مراعتولی شي، غذا په وخت ورته رسیږي، د عملاتو د شدت په صورت کې شفاخانو ته رسول کیږي. اما هغه معتاد په مرګي اخته شخص چې په خرابه کې شپې او ورځې سبا کوي، د شدیدو عملاتو امکان پکې زیات وي، سهولتونه نشته، کمکونه نشته، نو مریض ته غذایي مواد، ادویجات داشن په وخت نه رسیږي، مریض نشي اغسله. نو هماغه باعث کیږي چې هر عملات چې دې باندې تکراریږي، هلته تخریبات زیاتیږي. نو تخریبات د وجې نه مریض باندې زر زر عملات راځي او غیر کنترولي عملات راځي، حتی دام شویلې چې حتی د مرګ سبب هم کیدای شي.
معتاد لومړی د مرګي او که د احتیاط درملنه،
څرنګه چې یوازې مخدره مواد د تشنج سبب نه کیږي، بلکې نور عوامل لکه انفکشن، تروما، د وینې د قند تیتوالی، سکته مغزی، د ویتامین B12 کموالی، کلسیم کموالی او داسې نور. که چیرې د تشنج مساعد کوونکی عامل یوازې مخدره مواد وي، نو باید معتاد تداوی شي. که مرګي او تشنج نور عوامل ولري، باید اول تشنج تداوی شي. که یوازې معتاد تداوی شي او تشنج تداوی نشي، دا بیا مشکله ده، عملات نه کنترولیږي. اول قدم کې عملیات باید کنټرول شي او بعد متعدی تداوی شي.
د متعدینو درملنه ممکنه او اسانه ده ځکه د درملنې مرکزونه هم موجود لري او هلته متعدین ورکې تداوی کیږي. خو هغه څوک چې هم معتاد وي یا هم د مرګي په ناروغي اخته وي، د دې دوو ناروغیو درملنه څومره ممکنه او د درملنې دا پروسه څومره پیچلې ده؟
هر متخصص ډاکټر کولی شي چې معتاد او تشنج تداوی کړي. کله چې معتاد مریض په شفاخانه کې بستر شو، د طبابت طریقه داسې ده چې د کنسلټیشن یا مشورې په نامه یا پروسه په ټول شفاخانو کې وجود لري او په دې موضوع باندې طبي مشورې کیږي چې په نتیجه کې د معتادینو په شفاخانه کې هم معتاد تداوی او هم د نورو تکلیفو لکه مرګي تداوی کیږي.
یو څوک کولای شي چې په کور کې نشه پرېږدي په داسې حال کې چې د مرګي په ناروغي باندې مخته ده او معتاد هم ده؟
خو خبره ده دی چې صحي مراکزو کې مریض تداوی شي دا بهتره ده، ځکه دا یو پروسیجر لري او کور کې دا مشکل دی. نو دا تداوی باید ډاکټر متخصص ډاکټر نظر لاندې تداوی شي، کوم ادویجات چې لازمي هغه ادویجات مریض ته ورکړ شي او کور کې دا ډیر مشکله وي. مشکلات به دا وي چې هغه ادویجاتو ته لاسرسی نشي کولی او په دې نه پوهېږي چې کوم ادویجات وخوري، سره هم ترکی کی نو کېدای شي عملات ډیر شدید شي، مریض کنټرولول نشي. همیشه ډاکټر سره باید مشوره کړي.
که یو څوک د احتیاط له امله د مرګ په ناروغي باندې اخته شوی، آیا د شي امکان لري چې کله احتیاط تداوی شي دا د مرګ ناروغي هم ورسره ورک شي؟
او ان شاء الله که مساعد کوونکی یوازې متعدی مواد مخدره ای، نو که متعد تداوی شي اسکله هغه باندې عملات نه راځي، او که عامل بل شي نو بیا که احیانا متعدی تداوی شي بیا هم دی باندې عملات تشنجی راځي، هغه علت باید تداوی شي.
ایا په هدالاست؟ ایا په هدالاست متعدین سن شنو شانه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کو شام خبرو ته غوښ شو.
اولین مشترک علامه د دوی رفتار خرابوي. هر متعد چې مواد استفاده کې ډېر نو وخت پورې دی ویخي، پر دې نو وخت پورې ویدی، بل دې په کور کې برخورد کې تغییر راځي، چون هغه شک پیدا کوي چې بابا د څوک بول شي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کېږي. بل دې دروغ وایي کله چې د مواد استفاده کوي، چون د اور سره یې تمایلات او تماس زیات دی، د سوختګي او علایم یا په ګیره کې یا په ویښتانو کې یا په خصوصا په لاسو کې چې د اور سره د لاسو هغه کې دغه د ګوتې سره دا همیشه سوځېدلې غونډې ټول په درې ورځې کې نه پاکېږي. دا دی الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې دوه دېرش مرضونه تثبیتي دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږي چې دا متعد ده. د خبرې نه دي، خبرې داسې متقطع خبره کوي، یو دفعه چې خبرو ته شروع وکړي نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سړی ته نه ګوري، مسکې ته ګوري، دیوال یا چتی هغه ته ګوري، د غاښو نظافت بیخي خراب، د کوم اطراف د سترګې دا ډېر نه نځي او اطراف د سترګې چې توریږي نه میخته نه ځي ببر شي. بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي، دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي اکسیجن مقدار په داخل د وجود کې کمیږي، دلته علایم دلته معلومیږي. بل هغه د سترګو کوم د وینې رګونه چې دي هغه توسو کوي، سترګې سوریږي خصوصا په چرس کې په تریاک کې، خبره چې کوي د ژبه پړسېدلی غوندې ښکاري، پاکي د توجه نه کوي، لاسونه وي نوکانې همیشه رسېدلی نوکانو لاندې چون خیرې پاکولی نشي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزاد رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ نوراغا تر نشي مخکې په خپل سیمه کې د سلمانۍ دکان درلود. خلکو ته به یې ویښتان ور جوړول او له دې لارې به یې د کورنۍ لګښت پوره کاوه، خو کله چې په نشو اخته سو دکان یې له لاسه ووت او غلا ورته یې ملا وتړله. نوراغا وایي چې آن د کور سامانونه او شتمني هم لوټ کړې ده. دا چې نوراغا ولی او څنګه معتاد سو دا به خپله د نوراغا د خولې واورو.
خپله سلمان یم، خپل دوکان مې په نارنج باغ کې کار مې کولو. انډیوالان به دوکان ته راغله، کې به نسن یو سرګټ وهي او بل وهي، ویښته وګیره به مې ورته جوړ کړه، ښه کار به مې ورته وکړو. بس یو دم به ورسره ونیو، معتاد شو. اته سوا زر روپے دائم پر سرګټ کې دا پورټل دی راځي وهل واته کاله می وهل نو واته کالو پر د سی چاغه 1500 کې حساب کې ډیر پیسې راځي
ژوندګی د لاس اور کښ په بورونه می د کشران دغه پلان می وزر دی دا وسم شیشه به میونی مخ وهل غد سی رواني کړم چې روغ لیونه رانه جوړ کړو بس پلار بچر چوک کې ردم پاغه مم شک کولو پزان مم کولو دکان می چې پنارنګ باخ کې چې کله د ما پلار په ما پوښ چې ما پودر شروع کړی زی بیخیا دکان د نور پرې نه خوم اور تم یہ پلا رہا ماغ دکان کی سلویخ زر روپے پیشہ کیوں کرے تھا سلویخ پنجو ذرا میں لگا لیا بمبی اور شہین میں جو کڑا مام زخا سڑی سر حسابی ہو کم داخل حق میں تراوال ہم وہی اگر ٹول لی اور واخلی چی تب پوڈری کی گیزا دکان سے کم قدم اور وان اخلی بے زاغی دکان تلا نڑم ہم دسی نور دو دری دکان ناربان و گلے کی میں بلو نہیں بولو دو دری لکھا میں پیشہ کیوں کلا کال کر آداد میں مو سر کہو خام مام کوڑتا میں سودا لے گلا کار میں کہو نیشی میں پکی کہو سرگٹو کی میں ول دیو رسو ذرا تسو پوڈر میں پکی وہل خود دکان کی میں کار کو پی نہ پوئی دم خود چکل ادا کار رہا اور زیدم مر نور مغلا تو شروع کر بے پواڑا غلام کار ہم نے کہ ماد کورت سے تمانچا خرچہ کری اولا کاویہ ذرا تیا ذرا تمانچا ما پذر نیما خرچہ کری ہاں ماں ممدلا سور کو پدیرا کم مانے کا ماد آباد ملی دانے شنا کلے اولے بد مادلا ساگا دکان پلو نو دم رہ صاحب دما دلا سور کڑی ماچ کلے دکانوں نے نخلا شما وطن تلانا پلا رہتی ہوں بنور خار تھا ما پلا رش پسند ہے اولس کار کو کنو ماتی ہوں تو بنور خار تھا نزی گانوں کی اسی گشتے دیدی عمل نخلا شی نو دا عمل خود سے شیر ہے پزان سڑے نہیں گور ما پکور کې پردی وزر موږ په پسل کې غړشه ما ورو راوستي تړلې ما مور خپل ډیره دیندار خزه ده نو زه اوس دې چورت کې دا اوس زه دې دینه څنګه پټکم او دا نه چې باندې مونډه کې طالبان دي ګیر دي کې لاس خپل دي غوڅي او عمل دې شرابه نه کوي کني یو ټیم کې مو وزر اوس مور ترالم چې مور زه خو پاوډر نه وم د درې ورځې مې کیږي او پټ پټ تاریخ خور مزان مې ساتل په اسو ته غلې مو مون خو مارتي چې امام کار په سیډی لري په دې سل 200 کار هم نه کیده نو ما دا وزه اوس لیدل چې دا وزه څنګه بوزه مور ته مې مور ته مړه آرام نه خوري ولته سړی جاړي دوه وزي ور کیده وای هغه سرونی او جبل وزم په مار اغلا دا خو واه مال مور وزه راکه چې واره ولا مکه هغه تاوان مم در باندې شي وله بچي واره ولا مال راکه زبې پنسدي ته وانم شیرینی به مشي مار طالبانو منځ کې وزه خرڅ کړه د شل زرو وزه په 500 روپۍ مې خرڅ کړه او وزه را نوي وړل ورو په څلورو 500 مور دي سړی مو دی پیدا شو بس مون مرتراله سړی ته وزه رمه کې پیسې مار کړي نو دغه غلاګان مم پکې کړي دي نو کمی نشه نه کوله چې ته ما غسه کار مو وخت سره کوله لکه مخکې چې څنګه کاروبار کوله نو نن بس در ته مو چوز بری باور امرانش چې نن ما مخه ژوندۍ وي خو دکانونه به مو خپل کور به مو په دې کابل کې
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې چې نیمه شپه او د کور ټول غړي ویدوي خود اسلم مور ویخوی او زاری هغه لدی عمل زاری چې ځوان زوی کورته نه دی راغلی دا چې اسلم چیرې دی ولی کورته ناراضی او رسته به چپی خشي دا په ډرامه کې واورو
الله تو خوز مازوی پا ورا و بوی که روستا کرد خدای پا خیلی خپل کور تا راولی
واخزه تا ولی لا تروس ویخه ویداشا نیما شپا دا
اسلام تروس کور تا ندیر اغلی چنگ با خوب راس
سشه اسلام کور تا ندیر اغلی
او ندیر اغلی
زنگ دی ندیر ور وحلی
لما خوزتا رئیسمی سلوار زنگ ور وحلی خو موبایل بیخی بندی
نو تا خود دوڑی پر وقت ویل چی پا کور که ده ڈوڑے تیز لینے کی
ما ول را بسی زتا خبرو مچ دمره بچن دی
زوی دشا تا خو لمړی شپه نه د چ کورته نا وخت راځي دا دوه کال کی چې کورته لکه غلط په تیار کې راځي
و سره تا سم وایا تا خو مم مشر زوی دی
وای سې چې کرے هغه برې به دا ټول ستاد لاسه
ونی ما چې کړی دی
اسلام ستاد لاسه پودری شو
ونی ما لاسه پودری شو
کله چې به ما نسه تورته کو چې والکه نا وخت کورته مرزه یا لو فلانی پوڈری سره انډی والی پرې ده نو ته بل کسره غومبس په خلو پورې راون ختلې تا ویل خیر ده الګ ده زړی ما تیږي فلانا ده وډینګه ده
او سره ته اوس په غورو نه پرې ده اوس یو چاره وک
څه چاره وکم
یو معلومات وک چې الګ چیر دی او څنګه دی
پستر ګوډاند شي وختي به راته ویلی و چې سلیم کور ته نه دی راغله زه اوس په دیني مش په چیرې پسې لاړ شم
ته خو ناری نه یې د سلیم امزول او اندوالان به درته معلوم یې نو هغو څه پوښتنه وکړه کیدای چې درکې معلوم شي
د غم انډیوالان دي شي همدغه د اهل انډیوالانو پوډری که اوس ویرېږم چې همدې انډیوالانو په بله بلا نه وي اخته کړی
خیر دی سړی یو معلومات یې وکړه څه چې وایم زاره مې بیخي وچاوده
نو زه په دې نیمه شپه چېرته لاړ شم
د پولیس حوزې ته ورسه نو هغو څه پوښتنه وکړه
که پولیسو خپله وظیفه په سمه توګه ادا کوله نو اوس به دا غم لړلي نشي مواد په خار کې آزاده نه خرڅېدلی او ځوانان به پې نه اخته کېدل
ټول پولیس خو هم فاسد نه دي، شکر دی ایماندار پولیس هم لرو، لږ معلومات خو به درکړي.
خزی اعصاب مې مره خرابوه، سهار به هم لمزولو او هم انډیوالانو پوښتنه وکم او هم به پولیسو ته احوال ورکم. وایي چې د شپې بند اوبه وړی دی، اوس ویده شه، سهار به یې معلومات وکړو.
ته ویده شه، ماته خوب نه راځي. الهي زما زوی په اور او اوبو کې وساته خدایه، ته یې د سر یو ویښته مه بې ځایه کوئ.
رازا
کماندان صاحب اجازه ده؟
رازی اجی صاحب مهربانی وکړئ، رازی په دغه چوکۍ کینئ.
کور مو ودان کماندان صاحب.
اجی صاحب خدای دې خیر کی، څنګه راغلاست؟
کماندان صاحب خیرت لکومه شو، له بدې ورځې راغلیم.
ولې څه پیښه ده؟
کماندان صاحب له پرون رئیس میزوان زوی ورک دی، هر څومره پلټنه چې مې وکړه پیدا نه شو، اوس دا دی تاسو ته راغلم.
ته ودرېږه، زه په دې کتاب کې وګورم. ستا زوی څه نومېږي؟
زما زوی اسلم نومېږي، اسلم ولد حاجی انوار.
خا خا، اسلم ولد حاجی انوار. تو ګوره دا له خوب نه وي،
تراکه چې زه وګورم.
اینداغه ده،
بس همدا زما زوی دی، همدا خپل اسلم دی.
حاجی صاحب له بده مرغه چې د اسلم په باره کې بد خبر لرو.
څه خبره ده قومندان صاحب، په اسلم څه شوي دي؟
خبره داسې ده چې اسلم پرون د نشي په وخت کې خپل ونډیوال په چاړه وهلی او وژلی دی. تر دې وروسته اسلم زموږ پولیسو نیولی دی.
څه شی خپل ونډیوال وژلی دی؟
او څو نفر لیدلی، او اسلم هم په خپله خوله اقرار کړی دی چې دا کار ما وکړ. موږ یې دوسیه بشپړه کړه او نن مو سارنوالۍ ته واستوله. اسلم اوس زموږ سره نشته، نور کارونه به یې په سارنوالۍ او محکمه کې معلومیږي.
سشه زما زوی قاتل شو، آیا زه د یو قاتل پلار یم؟ ما خو ویل چې نشې یوازې زما زوی را نه واخېست، زما د زوی د نشې له امله یو بل پلار هم بېزوی شو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.